سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت تشفق بجیدی ازادي رادیو ته غوښتم مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه په کابل کې یو شمیر خبرندوی ټولونو نن ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دي. د دوغ خبرندوی ټولونو د استازې په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته یې په بدل کې یوه ډالۍ ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تر اوسه له بازارونو 499 داسې کتابونه راغونډ کړي دي چې د دوی په وینا د افغانستان ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره پټه کار کړي. د طالبان په وینا راغونډ شوي کتابونه په بدل کې قران کریمونه او تفسیرونه دکاندارانو ته سپارل کیږي چې د لړۍ په پلازمینه کې پیل شوی د ژر به د نورو لټون ته وغځول شي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو بدون مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیزونه پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسایلو د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو، نجونو او د دغه هېواد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقوقو ټینګار شوی دی. همداراز په افغانستان کې د بیړنۍ او بې وقفې بشري مرستو پر وړاندې هم ټینګار شوی دی. د افغانستان په خنولس مشرامت کرزی په کابل کې ورستې 14 په کلاکه غندلې د غغلی کرزی په ایکسپانه کې د پیخیوا تورستی عمل بللای دی. د دې 14 په پایله کې چې پرون ماسپخین د اکتوبر 23 د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په ګړګونه سیمه کې وشو دوه کسان وژل شوی دي او لکتر لګي ولس تور چې پکې دوه مشمن هم شامل دي ټپین شوی دي. په خپل رسنیو کې خبر شوی ویډیوګانې خي چې 14 د جامو پلورولو په یوه مارکیټ کې د ملکی خلکو په مینس کې شوی دي. تر اوسه هیڅ ډلې د 14 مسئولیت نه دی منلی. د افغانستان په چارو کې د قطر ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله حنزاب په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري له استازي عرفات جمال سر په کتنه کې د افغانستان د وروستي تاولات په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دوړو خو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا د لارو چارو او د وروستي پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو مثبتې پیښې سلویښتو ته ورسېدي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې تازه پیښه د خیبر پختونخوا په کوارټ کې ثبت شوې ده. دا په روانه اونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ترکیه د انقره د فضایي صنعت په شرکت کې د مرګونې برید په غبرګون کې په عراق او سوریه کې د کردستان د کارکونکو ګوند پی کی کې هدفونه بمبار کړي دي. د ترکیه د دفاع وزارت پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې ځواکونه په عراق او سوریه کې د کردستان د وسلوالې ډلې پی کی کې په هدفونو باندې بریدونه کړي دي. د لوبلو ډګر به د افغانستان د عبدالیانو یا الف لوبډله با سبا د کرکټ د اسیا د ایمرجنګ جام سیالیو په دوه نیمه پایلوبه کې د هالند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه با سبا د کابل په وخت ماسپخین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ پیل شي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل د مخام پر شپږ بجې وي. دواړه سیالۍ د متحده عرب اماراتو په الماره لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان چې له سریلانکا، بنګلادیش او هانګ کانګ سره په یوه ګروپ کې و دوه مسابقه وګټلې او یوه یې بایللې ده. ورسته خبرم دا چې د اسرایلو د پاوځ وین وای چې د ایران د سپای پاسران ګڼ شمیر افسران د ایران د سفارت لارې په بیروت کې لبران ته داخل شوي دي چې د حزب الله سره د راکټونو په توغولو پر اسرایلو د بی پلوټ الټکو په بریدونو کې مرسته وکړي. دانیل هاګری زیاته کړه چې اسرایل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسران د افسران چې له حزب الله پر راکټي او درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي زیاته کړه چې تیر شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې د ایران لبران ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لګولو سره وړي لز ولاټل سره هم راسته وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. لا بریکس غونډې د افغان جنو تامي
په داسې حالات کې ورځ یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندي څارو د تصویرونو د خپرېدو په برخه کې طالبان پیو خپلنه دي.
جالبه ای ده چې دوی په خپله کومو کنفرانسونو ته، کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او عکسونه استعمالوي.
او د کونړ حجرو ته مو ورولو.
اوجره یوازې دې د پاره نه و چې مېلمه پکې کینی او پاتې یو خوري وسکي. اوجره د ادب زنګو و.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسیا او چین په ګډون د بریکس غړي ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لري کړي. د روسیې په کازان کې د بریکس هر مشري زینن دریمه او وروستۍ ورځ ده. په ګډې لمه کې د خلکو بنسټیزو حقونو ته درناوی پر اهمیت ټینګار شوی او دغه شان په سوله ییزه توګه د افغانستان د مسایلو د حل غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په وروستۍ ګډ اعلامیې کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خپره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او دغه راز پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغسې فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسیدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې، ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار دی چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یوې اوسیدونکي کوبرا حمیدي چې د یولسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر اتک له زده کړو پاتې شوه، ازادي راډیو ته وویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده تا
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لوی هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافي ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لوی آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دي موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د اکتوبر 22مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نهه اویمه ناسته کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو، بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیرې دا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامیې کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامیه کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24مه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره له هم د دوی د حکومت ډیری لوړ پوړي چارواکي خپل فعالیتونه او لاسته راوړنې په انځوریزه او ویډیو بڼه په خپلو ویب پاڼو کې خپروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشلی او د دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اګست میاشتې په شلمه نافذ شو په ولسمه ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. که څه هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي، خو د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انځوریز او ویډیویي بڼه خپاره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونيت پنجشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغې ادارې په پانه کې دغه شان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیویي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلیې وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بیوزلی د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او د دروازو بندول او روغتیایي ډول ډول ستونزې لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو داخلي چې دوی هیڅ د خلکو ستونزې نه درک کوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درک کوي، خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دو هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تعصب ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي، ویډیوګانې د فیسبوک ته او د سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو حقایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامی بندیز لګولی دی. جالبه یې دا ده چې دوی په خپله کومو کنفرانسونو ته، کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او عکسونه استعمالوي. دوی باید په ځان هم په خپل ځان باندې هم ښه عملي کړي.
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي، په اړه یې په کابل کې یو دیني عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاري لکه عکس، دا به تصویر نه دی، دا به عکس دی. نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دي. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي، تلویزیونونه دي، شنه هاته د موبایلونه. ولی هغه کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم له یو څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی علم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی، خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی له غونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وای د ایران د سپای پاسداران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د اسرائیل د پوز وایند وای چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي.
دانیل هاګاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکټ یو درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تېره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تېره یوه میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قمانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری همداراز وویل چې د دوی پوځ په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډېر کړي چې ډېری د قمانډې د کچې غړي او جګپوري کسانو له منځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې ګزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوځ د چهارشنبې په ورځ د هاشم صفیالدین چې د حزب الله د اجرایي شورا رئیس او وروسته له دې چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم داراس روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علی حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حق ولو کې د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغه وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیشه جنگي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بلل چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
له خبرونو ور اخوا
د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیوال اونۍ د سمال رسی چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړي تنګ شوې ده. د ملګرو ملتونو علمي خوانیز او فرهنګي ادارې یونسکو د غونۍ په دې هدف نمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسي پیدا کړي. نور تفصیلې په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له خبريالانو سره د طالب سرتیرو د خوده بیا و صحنه ده. د غلطه لیدل کیږي چې یو بهرنی خبريال خپل همکار له طالب سرتیری ژغوري او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری گزار پرې کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر آزاد او رسنیو خبريالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لزګونه خبريالان او رسنیز فعالان نیولي، توقيف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې د نن خبريالان او د خبريالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په زغرده نشي کولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دې ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او دیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسيږي.
نظر تیر دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعات او د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي په خپل مثلا رسنیزو تخطی او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلوده ولرو یو کار څه باید من ډیر تاکید روانه لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي سه رسنۍ او خبریال څه مکلفیت لري حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبریالانو په وړاندې باید روښانه سي
په افغانستان کې رسنۍ په ځانګړې توګه تصویري هغو ته یو نوی سرخوګۍ د زیرو یا ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی
قیامت پورس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي عکسونه جوړوي امر بالمعروف علی تاسو خبرې کوي
چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په ولسمه ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په ولسمه نافذ او رسمي جریده کې خپور شو د ژوندۍ موجوداتو انزور او فلم اخیستل منع کړي د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي او تر دې شېبې په ننګرهار تخار خوست کندهار بادغیس پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې خبریالان عملا یو شمېر غونډو ته د کمرو لوړلو منع شوې دي د برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته په دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده وایي طالبان دې پر دغه بندیز له سره غور وکړي
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي که چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی تر څو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسؤلان په مکرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي ښاغلی عبیدی ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانین عملي کړي خو په وینا یې د تلویزیونی خبرونو په برخه کې دغه وزارت د ریز لا ګونګ دی
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې و چې د امر بالمعروف قانون د خپل خبرونو کې په پام کې ونیسي او پلي کړي که څه هم د تصویر د خبرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوی په خاص ډول تلویزیون په برخه کې ځکه چې تلویزیون بیل تصویر معنا نه لري د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ وو تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمېر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناتو کې یاد شوی خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوی چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبرو اترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون د بیان ازادي پیاوړتیا اطلاعاتو ته لاسرسی جنسیتي برابري سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوی دی د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاو پوه شي هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤولو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي په خوای په کلیو کې مشترک حجرو شتون درلود، په همدې ډیرو او حجرو کې به د غم خدای پروګرامونه په ګډه ترسره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو، کډوالۍ او د نفوذو زیاتېدو سره دغه پخوانی او مهم دود پیکه شوی دی. اوس په ډیری ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپل حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنیو او کلیوالو ترمنځ واټن پیدا کړی دی. په دې راپور کې به په دې خبرې وکړو چې هغه دونه د ټولنې دیوالي او شریکو کارونو تر سره کولو لپاره څومره مهم وو او وسولې هغه یوالې د خلکو ترمنځ نه تر سترګو کیږي.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړی ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کیدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغه نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پارانه و چې میلمه پکې کینی او پاتې یو خوري وسکی حجره د ادب زنګو و. هر غزوان یو هلک یا کورکشر چې په حجره سره مینه لري د پلار نیکه خاص سره وکې ناستو، د سلمچی د आवाज او د استخان د خوریدو سره آشنا و، د مشران نه د اوریدو سره آشنا و، ذهین و تاریخ و راټولو ادب پکې و. دا هغه تر څنګه د غیرت او د بادره کیسې و پکې کېدلې. تر نا وخت به خلک مشغولیت در مشران به اوریدو.
هغه راته ویل د حجرو دیوالون ته به د بزګری وسایل مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي علي رازوړندې وي.
دغه دیوالونو پورې به پالکه یو اجغ اخی تبرګې سامان چې به د پنجراخي پورې دا په دیوالونو پسې زوړون چارخانه به باغې کې به تماکو پراتو چلم به سرمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو زیات دیرو کې به مثال داد رباب سیتارم زوړون کبیا به په کومه حجره کې نو پلان خان سره سیتار راولې یا ساته مشغول کې سره رباب راولې د ګل او د سنوبر کې سیبه سیف ملک او د بدر جمال کې سیبه د پنه د غیرت نه ډکه خبرې.
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن لپاره یو غټ ځان دی. او خو دا یو بل د احوال له خلکو خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کیناستل، به یو ځای پاتېدل، به یو بل پوښتنه به کوله. اوس وروره څوک وزګار نه دي، ولا چې ډیر مجبور نه دي، چا بډلم څوک زر پاسانه نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې، مرکې یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي، بلکې د کوزي پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیرۍ، جرګو، مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته، د راځي به پکې مشرانو، د راځي دا اکیډمي وه، پکې به چې دینو متالي جوړېدي، پکې بچی دې روغ جوړی کې دې بشپیو پکې ځوانانو خپل تفریقو سندري به ویلې خپل ځړبې سپکو دې سره بلا فوق جوړ شوی دې
ل پیړیو پیړیو پښتنو ته حجری او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالی او ګډي حجری لمنځه تللې دي، خو په ځای هر کور خپل ځانګړی میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله تاسو ته سلطان سرور اورنده کوي. سلامونه سرور، سپاره خبره.
وعلیکم السلام، مونده نباشین، خسته نباشین حسین جان.